د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې ښایي د معلولیت لرونکو خلکو شمیر د ټولې نړۍ پرتله ډیر وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې ورځ وویل چې په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته. یوناما په دې اړه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډیری خلکو د څه باندې 40 کلنې جګړې له کبله معلولیت اخیستی دی. یوناما د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې دا هم ویلي چې شاوخوا 40%  افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% بیا د منځنۍ کچې او نږدې 14% نور سخت معلولیت لري. د یوناما د بیان له مخې په افغانستان کې 2 لسیزو جګړو، بې کوره کیدلو، وچکالیو او د نظامونو لخوا په روغتیایي او اقتصادي برخو کې کمزورو اقداماتو د هیواد په کچه د معلولیت لرونکو خلکو شمیر زیات کړی دی. په دې خبرونه کې نن له باقی بریال سره چې په تیرو 2 لسیزو کې د معلولیت لرونکو انسانانو په ملاتړ د هڅو ډګر ته راوتلی دی خبرې کوو. ښاغلی بریال مدني فعال او شاعر هم دی او کله ناکله یې په سیاسي ډګرونو کې هم خپل غږ د معلولیت لرونکو انسانانو په پلوي اوچت کړی دی. په دې خبرونه کې به له ښاغلي بریال څخه واورو چې د معلولیت رنګ څه ډول دی او له معلولیت سره ژوند کول څه ډول ښکاري، مخصوصا هغه مهال چې د سترګو رڼایي دې د تل لپاره له لاسه ورکړې وي. دا رنګ ښاغلي بریال په خپلو شعرونو کې بیا بیا تصویر کړی دی، خو نن به په خپله خوله راته ووایي چې نړۍ له لیدو پرته څنګه ښکاري. بریال صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ او تاسو څو ځلې بیا بیا خبرې کړي دي په دې ورځ. په نورو ورځو تاسو د افغانستان د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مدني فعالیت نه نیولې تر فرهنګي فعالیتونو پورې او حتی په سیاسي ډګر کې یو فعال شخصیت پاتې شوي یاست. غواړم ستاسو لومړنۍ خبرې واورمه، بیا به وروسته لغه د ژوند رنګونو اصلي موضوع ته ورشو. او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، له دې زاویې به ستاسو له زاویې به ژوند ته وګورو. خو لومړی کله اوریدونکو سره ستړي مه شي کوئ، او یا د دې خپرونې اوریدونکو ته که کوم پیغام لرئ مهرباني وکئ، مایکروفون ستاسو دی.
ښه، مننه تکا صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته او کارمندانو ته، او له هر څه نه وړاندې په ځانګړې توګه خپلو معلولیت لرونکو ورونو، خویندو، آغلو، خاغلو ته د زړه له کومې مینه، سلامونه او درناوی. ډیر ویاړمه، خوښ یمه تاسو لطف کوو د ما په رابطه هم خدای دې وکړه. هغه څه چې تاسو وویل ما کړي وي یا یې وکړی شم، نو ډیر ویاړمه چې درسره یمه.
خوشحاله
اوسئ. مهربانه یاستئ. دا ټولو هیوادوالو ته، خویندو ورونو ته، د موږ معلولیت لرونکو وګړو ته د دې مبارکباد وایم. او په دې رابطه به انشاءالله بیا ورو ورو د تاسو د پوښتنو ته به ځواب وایو او په خدمت کې به یم.
ډیره زیاته مننه. بریال صاحب، که اوریدونکو ته ووایاست چې د سترګو رڼایي مو یا لید د سترګو مو څنګه له لاسه ورکړ 2 کاله مخکې، او په څه پېښ شول؟
آها، دا خو نو د پیسلا یو وګدا کیسه ده، یا کیسه ده، خو په هر حال به په لنډو کې ووایم. هغه مهال د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، د شپږویشتو کلو او شپږو میاشتو وم، دغه په هیواد کې خو جګړه روانه وه. د جګړې هغه لومړني کلونه وو، نو موږ د یو نظامي سرتیري په توګه باندې هلته په وظیفه اجرا کوله. بیا متاسفانه یو سبایي وختي دا ته سپوږمۍ 15مه شپه هم وا، نو دلته سبایي وختي زده پرسونل ماین دا د ماته پښې لاندې وچاو دي، او د هغه اول انفجار سره دا د مکه بشول. نو د ما دغه ښې په خامله زنګانه ښکته هم کت سوله، او ټول وجود مې او لغې نه مهمه مخ او سترګې مې شدید هغه شولې، دا یعنی متاثر شولې. بیا هغه اوسې تداوي م نږدې 2 کاله روانه وه د کابل په 1320 روغتون کې. همدغه ډول فدری فکادومي د فکر کوم په ماسکو کې، او زیات وخت په برلین کې په شارېتي روغتون کې اته میاشتې شاوخوا او درې میاشتې بیا یو ځل د آلمان د نظامي روغتون کې بیا ومه. نو لږ نه دا وروسته به لکه ستاسو یادونه وکړله دغه فرهنګي لږ څه مې روغتیايي حالت ښه شو د ښاغلي روښان په مرسته بلاخره بیا کورنۍ ژوند مې هم جوړ شو. نو ورو 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 له غالت سره مې سازګاري وکوله او په حساب یو صبر او یو هغه فکر کوم چې انسان باید ولري یو مقاومت او نو دا د جګړې د قربانیانو د ډلو نه یو د ټلې نه یو کس یم او واقعا جنگ هماغه جوغ د جنگ چې مشهور دري شید پارسي ادبیاتو کې واقعا یو منفوره کلمه ده. ما پخپله ورته د جنگ په غندلو کې مختلف صدوریزه مې ویلي دي. نو
دې کله ان شاء الله
نو
څه کفایت
کوي او
که وایي نو ما یو څه وختل چې پښتنه وکم لاند کرا ته وایي چې کومه سیمه د افغانستان او کوم کال وو دا پیښه چې وشوه؟
د ډیر له څه وو یو شپېتم کال د تراتان یا چنګاخ پنځلسم وو او دا سیمه پنشیر پکې پنشیر کې ولا د پنشیر دا د خانز د فکر کوم منطقه ده خو دا د پنشیر په دره کې وو. دلته یو ډول عملیات وو هغه وخت نظامي عملیات وو او دغه څه د حادثه وشوله دیارلس سوه و یو شپېتم کال دا د اوس درې څلوېښتم کال کې موږ روان یاست څلور
سوه څلورم کال دی تقریبا څو څلوېښت کاله شول. مننه ډېره زیاته بریال صاحب که لطفا اوریدونکو ته دا هم ووایاست تاسو مخکې یادونه وکړه چې عادت شوی له همدغه حالت سره له تیارې سره له نه لیدو سره عادت کېدای شي؟
ښه تیاره خو په یقین مشکله ده انسان ته بیا خصوصا په ځوانۍ کې داسې حادثه وشوله. مته زه اوس په دې باور یم چې اصلا او دا یو واقعیت هم ده تاسو به الایام یا روزهای دشوار د ډاکټر تهستان لوستی وي کتاب. نو دغه تیاری سره دغه د بصیرت ظاهري لاسته ورکول یوه مسله ده اما د زړه روښانتیا دا بیا بله مسله ده. خو په حقیقت کې همدغه عقل د انسان یا دغه اراده د انسان دا د انسان رهبري کوي. زه ساده مثال ورکوم ته کاسب موږ ګورو یو څوک معتاد ده مثلا معتاد ده نو هغه تر پله لاندې ژوند کوي غوره حد لري منتا اغه عقل کار نه کوي یا په ډیرو مواردو کې سترګي دا د انکار نشکره چې سترګي خصوصا چې زړه شيری هغه ترام یو تان لرم یا یو علاقه لرم او لمن سره د مال هغه ماشوم ټوب نه لیوانی مینا ول دغه مین سره د هر څه له کلا سره له طبیعت سره د انسان د کلا سره او دا مسلې سره د ما ډیره مینا و او مینا خصوصا زیاتره هغه کې کې دا په سترګو باندې مغه کې کې دا یعنی ضرورت ده. خو په هر حال اوس خدا دې شوم چې ډیر وخت ووته دا د فبروري کې من د جار له څو شپږ د نن سو دا د 2000 شپږم او یا کال پورې کوم نه عمرم تقریبا مختلا زیات. خو بیا له نیک مرغه ته ما نه کې یو سترګه لاخ سترګه اختر شو بيتي مګ مقاومت وکاو د ډیر ست د موږ په برخه شو بيتي ښه کورنۍ پیسې صالح اولادونه یا واد همراز ما ویا فعال یا د ژوند په چارو کې ملګری تر پای مېرمن او من دې خلک د خلکو مینه او دا موږ ته خو نو دا مسله ورو ورو راته برداشت ما ته راته اسانه کې.
ډېر زیاته مننه په زړه پورې مسله مو یاده کړه. بلا شکه چې د کورنۍ په مرسته ټول مشکلات حل کیږي یا اسانه کیږي کوی مګر بریال صاحب حتمان به یو ستاسو د کورنۍ غړی یا یو د ژوند ملګری یو څوک چې ستاسو په ژوند کې وو هغه به همیشه له تاسو سره وي چې ستاسو لاس بنیسي تاسو تر یو ځایه پورې بیایي کله چې یوې غونډې ته ځئ کله چې د ملګرو لیدو ته ځئ کله چې یو کار لپاره بهر ته وځئ هغه وخت چې تاسو په پارلمان کې غړیتوب درلود یعنی کله چې له کوره وځئ یاو کاس عموما ل سړی سره وی کله چې یو څوک معلولیت لري چې تر یو ځای پورې رسوي تر یو ځای پورې مرسته ورسره کوي دا باید تر ټولو زیات ګران انسان وي یا زړه ته رانژدې وي. د سیاو کاس تاسو په ژوند کې څوک وو؟
واقعي جالب مثلا تاسو په اشاره وکړه ما مغل پایل چې معلولیت نه لا برزوانه نه د ما تر کاکا مې خو په عمر کې د ما نه څلور پنځه کاله کشر ده ښاغلی روخان، اوس پر دې سه په لندن کې له وطنه لرې، نو هغوی را سره واقعي ډېره ناپایه مرسته یې وکوله، ډېره له هره لحاظه هم د فرهنګي لحاظه هم دغه لکه تاسو وویلې، چون زه دوه معلولیته لرم، فزیکي او حسي، بیا د پښې معلولیت نو دلته بیا اړتیا لرم چې د موبیلیټي او دغه باندې تعلیمات زما لپاره تقریبا دومره کافي نه وي، نو باید یو څوک را سره وي. په یوه مرحله کې هغوی وو، په بله مرحله کې مې کشر ورور د پښتو شاعر ښاغلی سعدالله میوند و، بیا د وروستي نږدې شاوخوا شل کاله آریانزای نواب دی موږ ارجمند مشر زوی ده، او همدوی دي سره سره همکاري یې کړې ده، او بیا اوس خو مېلمستیان دي، هغوی در سره لاس راکوي، دلته نږدې یوه پارک ته ځمه، وځمه تازه هوا ته، ته ګردش کومه، کوشش کومه ته ووځمه وګرځمه، په کور کې هم یو ډول آزاد جمناستیکي حرکات کومه، نه یعنی زه راضي یم نظر خپل ما حالت څه لرم، او په دې عمر کې څه یم له ژونده راضي یم اوس، نو عادته ستونزې او مشکلات شته دي. مته یوه مسله شته ده تکه څه چې دغه احساس انسان دوري، دغه احساس انسان دا شاعر یا اربع احساس او دغه عاطفي انسان دوروي، دا چې په دنیا کې زه ګورم څه روان دي، یا تاریخو کې د ما ډېره علاقه مندي ده دې مسایلو سره، دا اوس زه خبرونه دقیق تعقیبوم د نړۍ، نو شعرونه مې هم بعضې مسایل ته ویلي دي، نو دغه بیا ما ډېر ځوروي چې ای کاش انسان همیش ښه وای، هغه رحماني و تقدسي اړخ پیاوړی وای نسبت اهریمني و شیطاني اړخ ته. خو متاسفانه دا د داستایوفسکي په هغه د کارامازوف وروڼه په غې کې دغه ټول جریان همداسې ویل شوی، داسې انسان تقریبا زیاتر متاسفانه له یو ځناور نه هم په بدینو حالاتو کې عمل کوي، ولې ډېر ښه انسانان هم شته دي چې واقعا په هره برخه کې د انسانیت لپاره کار کړی ده او انسانیت ته متعهد دي. نو دغسې مسایلو سره مینه او علاقه لرم، دا اوس هم کله ناکله د روحي او رواني حالت د ښه کېدو په خاطر موسیقي اورم، ضعیفه موسیقي اورم، ښه اثر راباندې کوي، نو او دا پروګرامونه اورم ادبي او فرهنګي، که څه هم اوس خو دا حالات د وطن د موږ یو متفاوت دي، په هر حال داسې یو حال ژوند روان ده، فکر کوم چې ژوند په هر حال باندې ښکلی ده او غنیمت ده، ولکه انسان دا ژوند له لاسه ورکوي، وروستۍ سرګۍ ته رسېږي. کوم شعر کې پخوا ما ویلي دي، وایي آغاز چې د ژړا او انجام خاموشي ده، ته ښکل ته ستړي څه ستومانه ژونده ستا وو منزلونه، نو بیا وروستی منزل هم راځي، هغه طبیعي ده د انسان راځي او بیا یو بله مرحله شروع کېږي. نو زه فکر کوم چې ژوند باید موږ غنیمت وګڼو.
ډیره زیاته مننه. که یو بل سوال هم ځواب راکړي بریال صاحب، بیا وروسته زه غواړم چې له تاسو نه شعرونه هم واورو او اوریدونکو ته خپل شعرونه، مخصوصا په همدغه ځانګړې مسله کې چې د معلولیت سره اړونده مسله ده، او دې ستاسو ژوند بدل کړی یا ستاسو د ژوند تګلوری بدل کړی، بې له شکه همداسې به وي. په دې باب هغه اړوند شعرونه چې تاسو په دومره کلونو کې ویلي دي، یو څو شعرونه به له تاسو واورو. خو اوس لطفا درته ووایاست چې تاسو ویل موسیقي اورئ، تاسو ویل چې خبرونه ګورئ، مطالعه هم کوئ که نه؟ د مطالعې پوښتنه ځکه کوم چې تاسو اوریدونکي ښایي فکر وکړي چې د سترګو معلولیت لرونکي کسان ښایي مطالعه ونه شي کړی، مګر زما له نظره کیدای شي چې د یو بل چا په مرسته هم مطالعه وشي، او یا د اوس چې ام پي 3 یا غږیز کتابونه راوتلي دي، زمانه بدله شوې ده، هم کیدای شي چې ځینې کتابونه خلک مطالعه کوي. زه غواړم پوه شم چې اوریدونکو ته ووایاست چې په موسیقۍ سربیره یا دغه نور مصروفیتونو چې تاسو یاد کړل، سپورت او دا نور، کتاب هم تر اوسه پورې لولئ کنه؟
ها وو بالکل بالکل بالکل، زل دغه رومان سره ډېر لیونۍ مې لرمه، رومانونه مې ډېر زیات خوښېږي. د دې نسیم اجازي کوم اردو کې څوک ده، هغې رومانونه را ترجمه شوي دي، هغه مې زیاتر څه د یوټیوب د لارې نه، څه د راډیوګانو د لارې نه، او په کور کې هم له ما سره شته دي، د ارواقات نظیر احمد احمدي، د دې آصف عمر صاحب او د دغو دوستانو ښایسته ښایسته ناولونه دي، او د دې سره د ما ډېره زیاته علاقه مندي ده. دا لورکۍ مې دا پښتانه آینو دا یې راته لولي، بلل زور میرا تل بن یار اندای سے وقت پوری جاتا الودی او ز پخپل کنت خپل بر لیک سره آشنا یم هم تاس پنا لیک دما د وسر روحی و رواني لحاظ د ټاکن کمپیوټر او بعضی مسائل سره کن کېدای شو و زموږ نابنایان اسم شتون دن لري او بیا دې خګیز مثلا خپل کتاسي اشاره وکوله هغه هم سادي او غو نسای استفاده کوي مطالعه خو دې ضرور ده نهایی کتاب د انسان د ژوند اگه نهایی اگه دا دنی اگه کم اگه نفیک مشهور فرد وای کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خاموش تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا نو کتاب مقدس است پیتله ده او زد میده دارم او رمه او تقیبه اومه
دیر حالا پختیانه تاسو یادوانه وکره کدایشی چه راتووی است چه چنگ کینهی داغه دی کتاب دی لوستلو پروگرام چنگ جوڑوی تاسو دوی تاوایی دوی کتاب در تخوخوی بیا مخامخ سره کینهی چنگ داغه پلان چه جوڑوی در لطفن را تا تشریح کهی دا زکاوایی ما چه کدایشی چه نور پا این شرایطو که ستاسو پا شرایطو که خلق هموی پا افغانستان که بیل شک باوی چه اغو هم ستاسو لتجربو نا کار واخلی
بالکل شته دي مګر خو نابنایات او تعداد د موږ په هیواد کې کوم متاسفانه د جګړې په خاطر د مختلفو عواملو د سفولیت دوري دغه ټول معلولیتونه حسي فزیکي او نارسایي د هوش او رواني په دا مسایل اوس لا زیات شوي دي هغه یوه نوعه د معلولیت دا عقلي واسطه دي دا مسایل نو تاسو ښه مسالې ته جنابه ته کتاب اشاره وکوله ما اوس خو اریندای بوخت یو دولتي ساره کې اداره کې ماموریت لري او د کورنۍ غړي مې نو ماشاءالله ټول همکاري را سره کوي او په تیره بیا پښتانه آینو د ما یو لور کې دا غت درې څلور کاله مخکې پوهنتون ته هم کامیابه شوې وه تته خو نو بیا د نجونو تعلیم یا تحصیل لوړې زده کړې ودنډېدلې نو هغه اوس هم منتظره ده یو ځلې بایجد روخان درې سمیسټره ووایي نرسنګ اته هم هغه اوس لنډېدلې دي نو هغه راته پروګرام جوړوي اوس زما فرهنګي همکاره دا و آریندهی دي عمدتا نو داسې پروګرام کوم چې اول خو هغوی د ما د شعرو هغه هم دده کاتب یا لیکواله هم در راته لیکي مثلا کمپوزوي او یا په کتابچه کې په ابتدایي شکل سره تلیفون کې لیکي هغه او داستان نه په نوبت سره لولو یا مثلا ناولونه راخلو مختلف دورون که ناول مثلا داکتر سیب مهی پر لازغام نو دیر شدی در تا وستم در پخوانه مگل رو یو بلا لرکی من در هماسا اغام لسن سن منتظره در اغام را تلوانی در لند قصه و لند قصوص سرم در لند قصوص سره هم دیر میده لرمه در دسی اغام یو اغام در وی تعریف کسایی بکرشی و وی پا مبالغه که بیا حقیقت ویل دی یا جوانا با جامعه انتقاد دی اغا هم لری دا مسئل او زب دا ورستوی که زیاد شروع می اغم ویلی دی دا تنزیه شروع می ویلی دی دا دی طوله نبازی مسئل می نقب کردی دی تنزیه شروع دی تی هم نشخان لری و هم درخان لری نو اغا هم دوی را تلی که وست می او بلا مجموع پینزخ خوخ پری شوی دی مخ که نشاف شوی وی او یو بل بلبل کې دوا په وی شادي درې شوره مې ویل دي نو مې مطالعه په اندغه ترتیب سره ما غل درته مې زیاتره سر مصرف په وی نور د وته هغه نه استفاده کو مثلا نراته ریکال دی په پلاش کې په دغه کې د بیا د اقل د کیسټ په سیستم کې هغه را مې کتن د ماشنه وی د کمزوري شبه ده او بل دغه هغه کې دای شي چې په مناسبه کې ان شاء الله ورته اقدام وکړو د مالجه لپاره نو هغه کی ګرځه اوس له ژوند څخه په راضی یم یو حالت یوم د تنز راضی یم تل نه کبر غدا سیوالات راغله چې د عقل په هیواد کې جګړه اوس نشته دا یو خوشبختی ده چې موږ یو نسل د بنا سلو ترې نشته مختلف جنگونه او مختلف عوامل او لغه سیاسي اصلا به تیری کو خو جنگ د جنگ په لغه باندې دا کو څه په غزه کې موږ تاسو فائدہ ام یاستو یعنی یو وحشت ته دنیا یې غندې ملګری ملتونه یې غندې اروپایی ټولنه یې غندې ټول یې غندې د نن ما په کوم راډیو کې ور د تیجی یوریزون دغه کال ته دغه یاره کی اروپאי ات د اسرائیل خاطر باندې په خاطر ته وای نه وای په اسلام باندې کوو یو نه کړای دا بشر د جنایت کړای دا ډیر هوادونو دا مسابقه تحریم کړل دا یو تاخر دا یو انساني هم بستګی ده دا مثال ما تغییر جالب دی فکر کوم چې انسانان دی وی کورنۍ غړي دي بله بله مهرباني
مننه بریال صاحب ک تاسو موافق یاست که پختیانا دا اوس له تاسو سره په څنګ کې وي کېدای شي چې د دوی په واسطه تاسو یو شعر واورو البته یوازې که تاسو غواړئ او موافق یاست
په سر سرګو پښتانه به د سردان در معرفي کړي که وخت وي یو لنډ شعر ما فلسطین ته ویلی ده او یو بل د وروستی د مادې وروستی شعر ده هماغه دوه شعره به درته ووایي
مهرباني مهرباني پختیانه جانې ستړې مشي تاسو ته ښه راغلاست وایمه لمړی که اوریدونکو ته په خپله ژبه ځان معرفي کوي چې خلک پوه شي چې تاسو د بریال صاحب سره څه رابطه لرئ او په کورنۍ کې د غړیتوب په حساب باندې تاسو له دوی سره هغه مناسبت کوم دی.
سلامونه او نیکې هیلې درغل صاحب او د اقتصادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته مینه او درناوی.
وعلیکم
السلام لور او همدارنګه د هغوی فرهنګي همکار او سمه ده نو اوس بس تاسو ته د خپل والد صاحب یو شعر وړاندې کړم. عنوان یې دی دریم خط. له ناپایه سمندره د یادونو له ګردابه د شاعر د خیال رنګینې دنیا دی ته راشه راشه. لنا پایا سمندر د یادونو لګردابا د شاعر د خیال رنگینې دنیا گئی تا راشه راشه. د بی درد ول جهان د سخزړو ل دنیا نه د احساس او عواطفو د نړۍ تا راشه راشه. د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله. د الهام خپيري راشه ما د خیال پر وزرو واخله. د توبه تر ونې لاندې چې یو څو شېبې د مشم د کوثر یو څو پیالې او خوبولی ګوندې لرې له دې خلکو ګوندې هلته آسوده شم. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه. ما مات کړي دودونه په ما پورې الزامونه. زه وتلی له رواجه زه د دوی له باورونو. زه هم هغه دریم خط یم چې زه ځان لوستلی نه شم نه هغه چې لیکلی. زه یم پټ له نظرونو. آه افسوس شه اویا کاله له بینومه بې نښانه. آه افسوس شه اویا کاله له بینومه بې نښانه. د مانی په انځورونو کې چې څو رنګه تصویر یم. عمر تیر شو او خوبونه ما له خوب نه دی لیدلی. هغه خوب چې زه یې غواړم هغه خوب چې یې تعبیر یم. اهورا مزدا او هغه روایات د اوستا یې هغه لوی ګردوارې او هغه لوی لوی مندرونه. دا زنګونه کلیسا خو رحماني یو آواز دی دغه دنګې منارې او دا سپېڅلي جوماتونه. لا هم هغه د فرعون او موسی کیسه روانه. لا هم هغه د رڼا او د تورتم مقابله ده. یا انسان ته به ورپاتې له هغو نه دا دستور وي د قابل او د حابل چې را روانه سلسله ده. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی. ګل پر هر سوي داغونه د ژوندون پر لارو یون دی. لالهان د مسافر او نامعلومه انتها ده. یا بریا د بریمنو یا د مینې هنګامه شي. اورنۍ مینه هوډمنه تر وروستۍ سلګۍ زما ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه پختیانه جانې. کیدای شي چې د خپرونې په دوام کې کله چې یو بل شعر د بریال صاحب هم تاسو موږ ته او اوریدونکو ته وړاندې کوئ نو همدا د ژوند په دردونو باندې د بریال صاحب د شخصي ژوند او هغه ستونزې چې د په خپل شخصي ژوند کې لیدلې دي کیدای شي هغه به له تاسو نه وړاندې په خپرونه کې بیا هم واورو. له تاسو مننه چې د بریال صاحب شعر مو اوریدونکو ته واورو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې میلمه دی د معلولیت لرونکو افغانانو یو فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال. بریال صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې معمولا داسې ده چې یو ځل چې په د حوادثو کې څومره کسان چې معلول شوي دي په ډیرو کسانو کې له دوی نه ما دا خبرې اوریدلې دي له ځینو معلولو کسانو نه چې یو ډول ناامیدۍ احساس کوي. زه چې تاسو وینم ستاسو شاعرۍ ته چې ګورم تر اوسه پورې هم خورا زیات امید زه ستاسو په کارونو کې ستاسو په ادبي کارونو کې وینم. دغه امید څنګه په خپل شخصیت کې تاسو راویښ کړ او پیاوړی مو کړ چې په همدې توګه زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې همدغه ستاسو تجربه تکرار کړي، تمرین وکړي او همدغومره پیاوړې حوصله او هوډ ولري؟
دا مسله خو تاسو زه په دې باور یم چې اصلا انسان باید لږ څه پراخ دید پیدا کړي، وسې دنیا ته په بله سترګه وګوري، د ژوند ستونزو ته، د ژوند مشکلاتو ته. ستونزې خو تنها پس نه دي چې په معلولیت کې شته دي. ته باور وسوه چې دا درېیمه نړۍ کې دا اوس یعنې په هره کورنۍ یا په خلد کې په هلته په پرمختللو ټولنو کې ژوند ستونزه د انسان سره ملګرې ده. ژوند پرې وتل او پاتېدل دي همغه یو دری باید وایي در شاده همار دویدن هنرش چیست؟ مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. نو انسان باید دغه وړتیا په ځان کې پیدا کړي او آماده وي، تیار وي د هر ډول حوادثو مندلو ته، زغملو ته حوصله ولري او هغه څه چې لري په هغې باندې شکر ګزاره وي. دا ډېره مهمه مسله ده که موږ بل فرد د یو طرف نه معلولیت لرو، له بل طرف نه کورنۍ لرو، له بل طرف نه اولاد لرو، بل طرف نه حداقل دومره یو صحت لرو چې ژوند مخته وړای سو. د ژوند بیړی هم دا یو مسؤلیت ده انسان ته ځان سر منزل ته ورسوي او که څوک وکړی شي په ژوند کې لاسته راوړنې ولري، په ژوند کې دا ساوردونه ولري. لکه دا لوی انسانان، لکه دا ستر انسانان، دا نوابغ، دا هغوی چې بشریت ته یې خدمت کړی ده. نو د ما په ډېر درناوي د موږ له ګرانو خویندو ورونو معلولیت لرونکو وګړو نه دغه مې هیله ده چې هېڅکله متاثره نه شي او د ټولنې نه مې هم دغه هیله ده چې هغوی د ټولنې د وګو بار ونه ګڼي، احترام ورته ولري. معلولیت جدا مسله ده، محدودیت ده، اما کاملا هغه نه ده چې انسان نه شي کولی. هر څه کولی شي. مثالونه شته دي، د موږ په ټولنه کې شته دي، په جهان کې شته دي، ډېر په ډېره پراخه پیمانه باندې. هېڅکله معلولیت مانع د فعالیت انسان نه شي کېدی. زه د خپل شخصي ژوند ته ګورم تکل صاحب، خو موږ او تاسو په فرهنګي پروګرامونو کې څلور شپېتم او کلونه نه فکر کوم سره یو ځای وو. بیا زه پېښور ته ولاړم، هلته د روشندلان مجلې مسؤول مدیر وم ډېره موده. بیا راغلم اوږده موده، دیارلس کاله افغانستان په مشرانو جرګه کې ما د معلولینو او شهیدانو انتصابي استازیتوب کاوه او په څو کتابونه موږ مشترک لیکلي دي د نورو ټولنو سره، مثلا حقوقي ملاتړ یوه جزوه وه، د حقوق بشر یا ملي ترمینولوژي د معلولیت په هکله باندې دغه ناوړه کلمات نه استعمال، معلول ته درناوی، د معلول کرامت انساني ته، د هغې ارتقا ته او دغه نړیوال کنوانسیون، همدغه ټولو مسایلو باندې اشاره کوي چې د معلولیت ته باید هغه د سقل شعار هم همدغسې یو شی ده چې د معلولیت محوره ټولنو ارتقا او پیشرف ته ځانګړې پاملرنه دا ډېره مهمه ده. په ټولنه کې ادغام، په ټولنه کې بیا ورګډېدل، د ژوند هر څه کولی شي انسان، ولې به نه شي کولی؟ انسان دومره یو توان او ځواک لري که په ځان کې راپیداره کړي، راویښ کړي، په کار یې واچوي. او که یې څوک عاطل او باطل وي، ولو که جوړ هم وي، موږ ډېر مثالونه لرو، هېڅ نه شي کولی، هېڅ نه شي کولی. نو موږ باید د لوی انسانان سرمش ګرځوو ځان ته. زه په همدغه مسیر باندې کوشش کوم چې مخته ولاړ شم او د تاسو نه مننه ما ته مغه راکړه، په حقیقت کې روحیه هم راکړله چې لا زه تکړه شم او لا د ژوند دغه کوم پېټې چې زه په مخ باندې یوسم یو ویاړ مهم ده چې انسان یې ولري، عزت مهم ده چې انسان یې ولري. نو دا نور مسایل دومره زیات اهمیت نه لري. نیک نو دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې معلولیت خو نو طبیعي ده، یو درد ده. هر ډول معلولیت یو درد ده، یوه نیمګړتیا ده، یوه کمی ده، انسان تر من هيسه انسان متاثر کیږي او په هر حال مقاومت او فکر
کوم ډیر ضروري بریال څه په دام پرمختللو ټولنو کې د معلولیت لرلو ته دوی معیوبیت نه وایي. معیوب مونږ عموما له عیب نه راغلی کنه، یعنی یو عیب، یعنی بدګڼه یې فکر کوو یا ګڼو یې. مګر په داسې حال کې چې معلولیت لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه محدودیت دی، ناتواني نه ده چې ته هیڅ نشې کولی، یوازې په ځینو برخو کې ستا وجود اجازه نه درکوي یا له محدودیت سره مخامخ یې. څنګه په ټولنه کې کیدای شي چې دغه ناوړه فکر د هغو انسانانو په باب چې معلولیت لري له منځه لاړ شي؟ تاسو د انټیګریشن یا په ټولنه کې د ادغام یادونه وکړه چې په نورو ټولنو کې، دلته مثلا په لویدیځو ټولنو کې ما لیدلی دی چې کله معلولیت لرونکو انسانانو ته حتی د کار په ورکولو کې یو لړ ترجیح شته، یعنی لومړیتوب ورکول کیږي. په ټولنه کې کله چې بس ته خیجي، کله چې په ترین ته یا اورګاډي ته خیجي، نو خلک ورته احترام کوي، ځای ورته خوشي کوي. هیڅوک په معیوب یا معلول انسان باندې مسخره یا ټوکې نه کوي، حتی ورته یادوي نه. دغه دود تاسو د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنې له بنسټ ایښودونکو څخه یاست، په دې برخه کې مو کار کړی، مدني فعال وی، دا دود څنګه له منځه تللی شي په دې ټولنه کې؟
ډیر ښایسته بسره تاسو راواخیستله، او دا زه درسره کاملا د تاسو څرګندونې ډېرې وسیع وې، ښایسته معلومات پکې وو. اول خبره خو دا ده چې زموږ د ټولنې یا په مجموع کې د وروسته پاتې ټولنو ټولنې شرایط کوم عیني ذهني حالات لري، د خلکو کلتور، دغه سنتي عقاید، او دا ډېر مسایل اثر پذیره دي. هلته خو انسان پرمختللی ده، هلته متمدن ده، مهذب ده، هلته د انسان هغه مقام ته احترام موجود ده، او دغه هغه څه کوم ده، دغه درناوی د ډیر ضرور ده، د ډیر ضرور ده. یو بل سره مینه ورکول، یو بل ته لاس ورکول، یو بل سره په هر حالت کې غم شریکول، یا بل فرض حتی سله رو امکانات ورسره شریکول، نو دا ډیر ضرور ده. او موږ په دې کتابونو چې مخکې ما یاد کړل، دا مشترک هم لیکلي دي نورو دوستانو سره، د شهدا او والدینو چارو ته وزارت، دغه وخت مسؤلینو سره، د کابل پوهنتون له استادانو او د علوم اکاډمۍ له یو شمېر غړو سره، نو هغه کې دغه مسایل ټول ته اشاره شوې ده. یو مناسبه ترمینولوژي ورته په کار اچول، نه توهین، نه تحقیر، خدای مکړه، او محدودیت خو کاملا څرګند تاسو ویلي، همدغه د ډیسپلیټیو د معلولیت تعریف هم دغه شی ده چې معیوبیت په هیڅ وجه باندې معیوبیت نه ده، معلولیت ده. یو عامل په نتیجه کې مینځته راغلی وي، نو هغه ته معلولیت ده، او دا ناتواني په هیڅ وجه باندې نشي کېدای. محدودیت ده، مثلا یو روغ جوړ حرکت کوي، ژر د اول پور نه اول څلورم پور نه اول پور ته رسېږي، مګر رسېږو لږ په ځنډ، لږ د همسا په مرسته، یا لږ د یو چا په مرسته، یا لږ څه په تدریج باندې، ولې هغه کار کولی شو. بل هر کار چې یو نارمل انسان یې کولی شي، ممکن موږ یې وکړی شو. مختلف استعدادونه دي په مختلفو برخو کې، نو زما هیله همدغه شی ده.
سوال دا دی چې په خلکو کې څنګه دغه عادت تعمیمیدای شي یا ترویجیدای شي، یا خلکو ته څنګه قناعت ورکوي؟ همدغه مسله چې تاسو یاد کړل، دا به څنګه کوي؟ څوک به کوي؟ دا
اصلي سوال ده، همدغه ده، مزه مشکل همدغه ده. د مو کوندې ټولنو کې وسته پاتې ټولنو کې ډېر مشکل همدغه ده. خلک تقریبا په دې باور دي چې معلول نه په حساب باردوش دی جامعې ده، معلولیت هیڅ معیوب ورته وایي، هیڅ کار نشي کولی په دې باور. اوس مهمه ده چې موږ خلکو ته وښیو، مثالونه ورته وړاندې کړو، ژوندي دا د موږ په خپله ټولنه کې څوک
موږ، یعنی څوک
ورته وایي دغه کوم د تاسو
موږ، یعنی څوک
مثال معلولین او ټولنه. یو طرف ته خلک دي، کورنۍ ده، محیط ده، ماحول ده، بل طرف ته معلولیت لرونکی انسان ده. نو دغه دوه هغه دي ده. اوس دا کېدای شي چې ټولنه دغه معلولیت لرونکي انسان ته مینه ورکړي، درناوی ورته وکړي، او څنګه تاسو وویلې د کار شرایط ورته برابر شي، د آموزش، د زده کړو، د مسکن، د کاریابۍ، د ټولو مسایلو. دا کوم ملي ستراتیژي چې موږ جوړه کړې وه، په هغې کې دا قانون د افغانستان په ساته کې هغه کې د ټول مسائل روښانه شوی دي. نو په هغه کې د ټول مسائل ته اشاره شوې ده، د ټول مسائل او دا معلول په ټولنه باندې حق لري او له دیني او اسلامي پلوه هم دا معلول ته درناوی په دې کې ډېر مثالونه شته دي، ډېر ژوندي مثالونه شته دي. او په نورو دنیا کې خو شرایط متفاوت دي، تکال صاحب هلته په ټوله ټولنه رسېدلې ده. نو موږ مې ورو ورو اوسم تر زیاته هده پورې فکر کوم چې یو تغییر راغلی وي، ولې هلته خلک د معلولیت سره یو نوه آشنا شول. یا یې ویني په هر کور کې معلول شته ده، په هره څوک چې وزي د کور نه معلول ګوري او د معلول ستونزې ورته معلومېږي. خو هغه درک او هغه احساس تاسو ویلي چې څنګه دا وروزو، نو هغه به فکر کوم یو څه زمانګیر وي چې پخپله د خلکو د درک او د پوهاوي سطح متغیره شي. زه یو مثال درکومه لنډ. د ما او خیده ده اوس زما سره ناست ده ښاغلی حافظ شاهین، د کابل پوهنتون نه په لوړه درجه باندې د ریاضي فاکولتي نه فارغه شوی ده. د هغې لاس یو لاس معلولیت لري، اوس په دوو انسټیتوتونو کې استاد ده د ریاضي او د فزیک. دا یو ژوندی مثال ده، په همدغه کابل کې هم دا اوس فعلا دی استاد ده. نهایي لس ساعته فکر کوم په اونۍ کې په دا مختلفو انسټیتوتو کې، یو د روغتیا ده او یو بل د حسابداري که کمی انسټیتوت ده په سید نور احمد شاه مینه کې. دا حافظ شاهین هم دلته استاد ده، ممکن د شاګردان څوک دموکرات واوري. دا ځوان ده، د دیرشو کلو شاوخوا ده، هغه د معلولیت هم لري منتها کار کوي. داسې معلولیت خو البته بعضې معلولیتونه استثنایي هغه ته بیا ضرورت لري، پاملرنې ته او څارنې ته او ښوونې ته او روزنې ته. په هغې برخه کې پیمانونه شته دي، مثلا د براکش نړیوال پیمان، دغه د حسي معلولیت په ارتباط باندې هلته مسایل روښانه شوي دي. او دغه د فزیکي معلولیت لپاره دغه رامپ او بعضې مسایل لاسنیوی دغه د اسانتیا به برابر شي د ویلچر لپاره. دا مسایل ټول خو د موږ په ټولنه کې لا فکر کوم موږ دې مسایل ته زیات کار ته اړتیا لرو، زیات وخت ته اړتیا لرو. څو چې موده تېر شي او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ټولو خلکو هغه حالت تغییر وکړي، نو داسې یو حالت به راغ به شي. امیدواره یو
مننه. زه غواړم چې ستاسو د خبرو یوه برخه اوریدونکو ته د اوس وریاده کمه، چې د یو خپل د کورنۍ د یو غړي د پوهنتون د استاد یادونه کوي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې معلولیت معیوبیت نه دی، یعنی بدی نه ده، بدګڼه نه ده، بلکې یو محدودیت دی د انسان په اجراتو کې، په فزیکی اجراتو کې. اوس زه د دې ستاسو د دې کورنۍ د غړي یو مثال غواړم اوریدونکو ته د مثال په توګه یاد کړم، هغو اوریدونکو ته چې که ستاسو خبرې ترې پاتې شوي وي. دا د بریال صاحب خپلوان چې دی، د کورنۍ غړی چې دی، په یو پوهنتون کې ریاضي درس ورکوي. ریاضي یو له ډیرو سختو او مشکلو مضامینو څخه دی چې په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې، په ابتدایي مکتبونو کې او په لیسو کې او په پوهنتونونو کې د ډېرې لوړې سویې استادان غواړي. ډېر انسانان چې په شاوخوا کې د دوی شته، لاسونه، پښې، سترګې، هر څه یې جوړ دي، مګر ښایي ونشي کولی چې د دوی په اندازه په یو ځای کې تدریس وکړي، یا له ذهني نظره د ده په کچه په یو ځای کې لاړ شي. یو ډلې د انسانانو ته په یو پوهنتون کې، په یو انسټیټیوټ کې خلکو ته د ریاضي چې ډیر مشکل درس دی، درس ورکي او هغو وپوهوي. دا برتري ده د ده تر نورو شاوخوا انسانانو نه. نو که لاس یې نیمګړتیا لري یا محدودیت لري په کار کې، دا د دې معنا دا نه شوه چې دای نیمګړی دی یا نشي کولی ځینې کارونه. دی تر ډیرو نورو انسانانو نه ډیر ښه کارونه په ښېګڼه ترسره کولی شي. ډیره زیاته مننه وبخې چې ما ستاسو د خبرو هغه فشرده مې اوریدونکو ته وړاندې کړه، د دې لپاره چې ستاسو په هدف باندې ډیر ښه پوه شي. بریال صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته ورو ورو ورنږدې کیږو، غواړم خپل یو بل شعر هم ګرانو اوریدونکو ته ووایاست، د دې خپرونې اوریدونکو ته د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره.
په سترګو من دومره وخت به نه وي د کاسې د یو منټ لپاره دغه حافظ شاهین تاسو سره لنډې خبرې وکړي.
هغه وتلی د باندې
تللی
شاهین
مهرباني وکړي تاسو خپل شعر ووایاست.
شعر خو د ما اوس دغه وروستي شعر مې په حافظه کې نشته دي. یو شعر مې ډېر پخوا ولی ده، فکر کوم 2018 کال کې مینه نمبر کې خپور شوی ده، وای زمین لی و نیشوم شهت اسپل نیشوم پیاد د زبانو کې یو غږ میشه نیشوم یو سو شوم یو سا شوم د زړه سره هم را شوم برېښنا سره ملګری د تالندې آوا شوم بهر شوم له تیارو نه د ژوند له کګلیچو نه ساحل ته ورنږدې شوم له خوځنده څپو نه ژوندون مې ځوږ او شور دی په زړه کې مې بل اور دی طوفان د حوادثو میلمه زما په کور دی او د ژوند په پسرلو کې په مستو د ژوند په پسرلو کې په مستو ولبلو کې له ځانه بیګانه شوم د ژوند په پسرلو کې خو همداسې یو هغه ده نو دغه یو شعر مې پرېښده که وخت لرئ یو بل لنګ درې څلور فرده به دي او بل غزل
مهرباني بریال صاحب دا پروګرام ستاسو د خبرو د اورېدو لپاره دی
مهرباني کوئ نو هغه داسې پیل کېږي چې ډیوه یمه پر سر بلې لمبې وړمه را وړم برېښنا شوم په تورتم کې پلوشې وړمه را وړم د مینې په الزام کې زړه چاودله بندېوار شوم د وخت په جیلخانه کې زولنې وړمه را وړم مالیار یم د ګلونو له ښکلا سره لوبېږم توتی هزار داستان شوم نغمه وړمه را وړم شهت بی پروایم ده حالات و لکردار بی خود لیونوت ته جذبه وړمه را وړم پرون که ده فرهاد و نن زمامین یاغی ده ده نوی دور نوی سلسله وړمه را وړم ما چرت ده بی ننگو پدرشل که توی نکره دا وخت کې پښتنیشې پر لیمو وړمه را وړم
ډیره زیاته مننه بریال صاحب د تاسو چې شعر وایې ما ته دا هم په ذهن کې راوګرځېدل چې کله چې تاسو شعر درته راشي یا الهام د یو شعر درته راشي نو بیا یې لیکئ تاسو په خپله په همغه بریل لیکدود باندې او که بل څوک درته لیکي پښتیانه جانه یا ستاسو زوی نواب درته لیکي یعنی دغه شعرونه ستاسو څه ډول ثبتېږي
هو دا شعر خو واقعي لکه ستاسو ویلي یو الهام دی یو حالت په انسان باندې زه زیاتره هغه وخت زیاتره د شپې له خوا نه بس یو څه ذهن ته راځي بیا د ما حافظه راسره ډېره ملګرتیا کوي ساتم یا دا د ریکارډنګ سیسټم په تلیفون باندې کوم یا وروسته بیا پښتانه راته لیکي بالکل پښتانه راته لیکي او آرنځ دی نواب راته لیکي بیا یې پاڼې ته ورکوو او همدغسې همدغه ناڅاپه مجمع ترنه جوړې کړي دي دوباره یې راته لبني زه له شی سره لوبېږم ډېر لیونۍ مینه ورسره لرم واقعي زه هرڅه هېروم زه وایم چې زه دغه شعر ده چې ماته یې ژوند راکړی ده دغه فرهنګ ده دغه یو دید ده چې ماته لویواله دومره راکړی ده چې دغه مشکل ته حمل کړی شم نو شعر کېدای شي په هره طریقه باندې چې هغه شي ده په بریل لیک باندې مې یاداشتول څو وخته وړاندې دي کلونه وړاندې تقریبا مشین دغه ماشین اوس هم راسره شته ده بریلر ماشین په همغه طریقه باندې کار
کوي شعر به زه ووایم ورته د معلولیت یو شعر به زه ووایم ورته
بله
ستاسو زوی نواب ستاسو شعر وایي
نو ما په درسې معلومات په تیبه
فیا پرته باندې
یو څه تلوري دی وای
په درسې دا زه میرا باندې وکي میرا باندې وکي
لطف
قدرمن ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی اریانځای نواب هم د بریال صاحب مشر زوی او دا د بریال صاحب یو درې سلوریزي د سپوږمۍ په کوی کې نشری ټولګي څخه
ډیره زیاته مننه
او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم
نواب صاحب مخکې له دې چې تاسو شعر پیل کړئ زه غواړم اوریدونکو ته تاسو یو ځل بیا معرفي کوم چې اریانځای نواب د ښاغلي بریال زوی دی او د ژوند په ټولو برخو کې تر اوسه پورې د دوی ملګری دی ک د دوی مرسته ته ضرورت شي نو دوی مرسته ورسره کوي په لیکلو کې ورسره د دوی د خورکې پښتیانه ترڅنګ دوی د بریال صاحب شیرونه لیکي یا دشتونه لیکي او د ژوند په دورزنیو چارو کې له دوی سره مرسته کوي خور او ورور نو مهرباني وکړئ نواب صاحب
قربان مشم سلامات سي شعر دا سلوريزي دا 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 دول دا وي كزما پا برخ شوي معلوليات دي كزما پا برخ شوي معلوليات دي نمگرتيا ندا زواكمانيام حقيقت دي چه دا غرونا غرونا ستونزي ما تاوما چه دا غرونا غرونا ستونزي ما تاوما دا زما فولادي عزم او همت دي ظاهر بنا پا ظاهر خطا نشي ظاهر بنا پا ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمن ننگالي دا دا ديوه پشان لمبا پر سر يه گوره چه سوى
نواب صاحب دا خبر دغه ورسته دا ظلم چې ویلې دا خبر قطع شوه دغه ورسته بیت لسره وایست میره بنو کې
پسترګو پسترګو ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا یو معلومات لونکي خور د پرول شوی دا وایي ظاهر بینه په ظاهر خطا نشي دا معلول خور پتمنه ننګیلی دا د ډیوی پشا لمبه پر سر یې ګوره چې سوزیږي او زلیږي نوم یې علی دا او دا بیا د معلومات لونکي ماشوم د پاره دا که په هر علت معلول همدا ماشوم دی خدای یو حقیقت ښکاری او معلوم دی په مسکا د ژوند ارمان ته هوسیږي چې زوریږي زوروي همدا نوم دی
مننه ډیره زیاته له تاسو نه نواب صاحب قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري مونږ له افغان فعال شاعر او د خوانی سیاستوال د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني غړي باقي بریال سره خبرې کوو د معلولیت لرونکو انسانانو د نړیوالې ورځې په پار له دوی سره خبرې کوو. نو بریال صاحب د وروستیو دقیقو ته د خپرونې را رسیدلی او تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاست د افغانستان په مشرانو جرګه کې د غړیتوب د دې په باب راته وایي د خپلو سیاسي فعالیتونو که څه هم ما نه غوښتل چې ډېر په سیاست باندې وغږیږو خو تاسو چې یاده کړه زه غواړم چې د خپلو پخوانیو سیاسي فعالیتونو هغه که د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ پر مهال وو او که وروسته له هغه نه یا اوس مهال یا د جمهوری نظام د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال وو د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکوئ چې د معلولیت لرلو تر څنګ تاسو کوم کوم سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستئ.
مننه تکا صاحب. سیاسي فعالیت خو ورته وایو داسې خاص یا استثنایي ما نه درلوده، یعنی زه د کوم ګوند په رهبرۍ کې ګیس نه وم، زه په ډېره ځوانۍ کې زخمي شوم.
موږ ستاسو خبرې ونه اوریدې بریال صاحب، بریال صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اوریدې ځکه یوه شېبه په خبرو کې انقطاع راغله، مهرباني.
زه به بیا وغږېږم. سیاسي فعالیت تکاثر خاص سیاسي فعالیت که زه ورته وایم چې زه د کوم سیاسي جریان د رهبرۍ غړی وم یا د اقل یو قدر وم خو نه وم، زه په ځوانۍ کې ډېر ځوان وم چې دغه معلولیت راته پېښ شو. ولې ملي جیت لرم، ملي مبارز یم، د اجمل خټک د سلیمان لایق د نورو ملي مبارزینو د لارې پیرو یم، دا اوس هم یم، په سبا به هم یم او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به یم. نو ما هغه اول الهام د سیاسي ژوند او یا د غیرت چغې نه اخیسته ده د ارواښاد اجمل خټک بابا، نو دا جدا مسله. او بل زما زیاتره مسائل فرهنګي دي او دغه مدني فعالیت او پارلمان خو نو درسته، خو موږ د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی وم. په قانون اساسي کې ورته اشاره شوې وه چې یو کس باید په قانون اساسي کې به فکر کوم چې وي د کوچیانو د معلولینو د شهیدانو استازی باید پارلمان کې عضویت ولري. د جمهور رئیس کرزي زه یې پېژندلم، د ظلمي هیوادمل صاحب دوی یو مشاور وزیر و فرهنګي، هغوی په دې باندې مشوره وکړله. ډاکټر فاروق وردک چې بریال دی دا وظیفه په غاړه واخلي، بیا هغه وخت د حضرت صاحب هغه اوله دوره وه، له نیکه مرغه تر دا دوه دورې او بیا درې کاله نور د ډاکټر غني په وخت کې زه هغه شومه. بیا نو طبیله دی موږ وخت پوره شو، هلته د مشرانو جرګې انتصابي غړی وم او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرستیال مشر وبا. دا دغه ټوله موده کې د ولسي جرګې کمیسیون بله هغې سره موږ غاړه په وزارت له قانون نه، له اجرایه قوې نه، د وزارت شهدا او معلولینو له چارو نه، او دغه ملي ستراتیژي جوړول نړیوال پیمان هم ومنل شو. په 2012 کې به فکر کوم دغه د افغانستان دولت عضویت اصل ک د نړیوال کنوانسیون د ارتقا او د کرامت انسانی د مالیاتون کو وګړو او نور مختلف پیمان نو د مراکش پیمان وو نور وو په ملي قوانینو کې د اخشار اسپازیر یا واقع وو د قانون وو قانوني تر هوا د کار په قانون کې مالیات لپاره د سه مختلف کارونه وشول نو دا هغه ټول کې موږ ته هم درلود او خاص اوس هم د دې په دې باور نه ام سای دی وو ګوند یا دی وو چې ځان په دې کو کې خاص استثنا منحصر کار وکړي آزاد خیاله انسان ملی ملی ګرا روخان فکر مهذب متمدن دا د ما د ژوند تر ما ورستی سرګي پر باندې شوار دی
ډیره زیاته مننه زه لستاسو خبرونه بریال صاحب داسې پوښولم چې تاسو وایئ چې هو د افغانستان ولسی جرګه یا ملي شورا چې تاسو د مشرانو جرګې غړي واست دا د کې تاسو فعالیت درلود د دواړه سیاسي ادارې دي د یو هیواد په هر هیواد کې او په افغانستان کې هم مګر هغه برخه چې تاسو کار پکې کوو هغه یو تخنیکی برخه و چې د معلولینو د لرونکو هیوادوالو د دفاع د برخه مسؤلیت تاسو د ملي شورا کې درلود هم دغه یو مقصد دی تاسو
بلکل بلکل انده څه ده لکه څنګه چې طبي ده پارلمان خو د دولت له درې ګونو قوونه یوه قوه ده اجرایه قوه ده قضایه ده او د مقننه ده خو موږ همغه څنګه تاسو اشاره وکړه تخنیکي برخه یا استثنایي د اهل حدود یو کس موږ سره وو اغلی انارکلی هنریار او د کوچیانو یو استازی وو او د شهیدانو او معلولینو استازیتوب موږ کاوو دغه همداسې مسله ده نو موږ خپل دغه خپلو چارو کې ولې په عین حال کې طبیعي ده چې موږ یو د نظام ما په امریکا غږ کې د تاسو راډیو سره ډېر بی بی سي راډیو سره نړیوال راډیوګانو سره کړي دي افغانستان د حالاتو په ارتباط په هر مرکه کې له ما سره ریکارډونه شته دي موږ د جنگ د قطع کېدو لپاره د جګړې د افغان وژنې د قطع کېدو لپاره آواز اوچت کړی ده او دا د معلولیت یو پیغام هم ده د سولې لپاره کار کول لوی ترین ویاړ ده د انسان د بریالیتې لپاره کار وکړي د انسانیت لپاره د وطن لپاره د خلکو لپاره د ولسو لپاره د آزادۍ لپاره د خپلواکۍ لپاره دا ډېر یو هغه ده د ژوند یو د انسان ویاړ ده یوه د ژوند نه بېلېدونکې برخه یې باید وي دا باید ښایي چې انسان یوازې د ځان په هکله فکر وکړي بلکې د وطن لپاره د نورو انسانانو لپاره ځان وقف کړي
کور مو ودان په اخره کې یو په زړه پورې پوښتنه شاید د ډیرو اوریدونکو په زړه کې هم وي شاید تاسو هم کله فکر پی کړی ما سره همیشه دا فکر دی ک خدای تعالی انسان ته اختیار ورکي چې مثلا د وجود په غړو کې دا غړی درناخلم دا پرېږدم یا دا بل درناخلم هغه پرېږدم په دې کې به تاسو ک مثلا اختیار ولرئ بیا به هم رات یو بل ژوند خدای تعالی درکي بیا به هم لدې سره موافق اوسئ چې له تاسو نه د خدای تعالی سترګې واخلي او که په ځای به یې ووایئ چې د بدن یو بل غړی له تاسو واخلي
ډېر عاطفي و احساساتي سوال ده او د دې لپاره ځواب ورکوله یا ځواب ویل هم ساده خبره نه ده دغه بیا ژوند خو یو خو د موږ او تاسو هغه عقیدتي مسله ده چې دا خو شته ده بلکې دا ټول ادیان په دې باندې معتقد دي چې انسان هغه ده حتما بیا ژوند په مخ کې ده ولې که داسې یو حالت راشي انسان دوباره راشي زه راشم زه فکر کوم سترګې به د انسان لپاره ډېر ضرور وي د ما لپاره ډېر ضرور وي د ښکلا وګورم د خپلې مېرمنې رنګ وګورم که څه هم هغه په ځوانۍ کې په ډېره تانده ځوانۍ کې ما لیدلې وه نو یا اولادونه وګورم یا سهار د لمر ختو د منظره وګورم یا سپوږمۍ وګورم یا ستوري وګورم یا د یو پارک ښکلا وګورم دا د ما ډېره یوه قربي او د اوس تلویزیون وګورم زه مې ډېر ارمان کېږي ته اوس دا امکانات چې خو زیات شوي دي د نړۍ په حقیقت کې دغه ګلوبلایزیشن ده یو کلی ده ولې متاسفانه معلولیت بیا دلته همغه محدودیت رامنځته کوي په تېره بیا دغه نابینایي نابینایي نو زما په نظر د نارسایي هوښ نه یا د عقلي و عصبي هغه نه وروسته تر ټولو نه مشکل معلولیت ده دا کېدای شي انسان یې برداشت کړي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ژوند رنګونه په پروګرام کې د معلولیت لرونکو انسانانو د برخې فعال شاعر او مدني فعال باقی بریال رسره ملمو د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل لتاسو اجازه غوړم د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساته روان دي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
د گل خستا زوان جانا تا تا چی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تا چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چی ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تا چی ترسی گل خستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری کی
ما تچیر ترسی
سپرلی کڑی پتا ورگی ما تچیر ترسی
دا گل خستا زون جانا تا تچیر ترسی
دا گل خستا زون جانا چه